ستړم شه د مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره وړاندې کوو خو اډمبه د دې وخت خبرونه بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس یرغمل شوی 214 امنیتی سرتیری وجلی دي. د سواد د خوځاخلي خلکو یو ځل بیا هلته د فوزی کینټونمنټ بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د آزاد اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو ایس اے جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمولو لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی. د خبرونو تفصیل بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس یرغمل شوی 214 امنیتی سرتیری وجلی دي. پرون بلت الپالا وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی کسان ځکه وجلی دي چې پاکستان ریاست ته د بندیانو د تبادلې لپاره ورکړې وخت ختم شو خو پاکستان ور باندې عمل ونکړ. یاد ډلې ویلي دي چې پر دې مهال د دوی هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وجل شوی دی. خود پاکستان د فوج د اماډیکو د سنگ مشر جنرال احمد شریف چودھری پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په دې برید کې شپږویش مسافر وجل شوی دی. فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوی اورګاډي ټول مسافر خوشی کړی دي او 33 مشکوک وسلوال وجل دي. د دې په وینا په هغه عملیاتو کې د ایپسی ځواک 4 سرتیری هم وجل شوی دي. په خپلواک توګه د دواړو خواوو د ادعاو سپیناوی نه دی شوی. د سواد د خوځاخلي خلکو یو ځل بیا هلته د فوزی کینټونمنټ بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. پرون د جمعې له لمانځه وروسته شوې جرګه کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دی او د کینټونمنټ جوړېدو پر ضد شعارونه ورکړل. په دغه اړه مشرانو سره په خبرو کې یو ځایي مشر محمد اسف خان وویل چې که کینټونمنټ بورډ جوړ شي نو دوی به د خپلو کلیو کورونو او جایدادونو واک وبیلي. نوموړي زیاته کړه
دا د دې خپل یو حکومت جوړول دي. کله د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د پټي واک پستا نه وي. ستا چې کم دغه دي دا زمنګ زیتون دي، دا باختي چې کم دي چې د دې نه زمنګ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه وي.
د سواد د کابل خوځاخلي خلکو تر دې وړاندې مالته د فوزي چوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي او غوښتنه کړې ده چې حکومت د فوز د دوی د ځمکو له قبضه کولو راوګرځي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نورو سیمو په سیر په سواد کې هم فوزي چوڼۍ له قانون سره سمې جوړیږي او د دې په وینا ده د سیمې د امنیت لپاره یو ضروري کار دی. په پېښور کې پر احتجاج ناس د کورمې د بګن خلک وایي چې حکومت دې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي. پرون مشالې دو سره په خبرو کې د بګن بازار د دکاندارانو اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلې تاوانونو ازاله وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د فرقیزو انخطو پر مهال د بګن پر بازار د شوي یرغل پر مهال دوه داسې مارکیټونه لوټ شوي او سوځول شوي وو چې درې چته وو. د ده په وینا د ټول بازار متاثره شوو خلکو ته د تاوان ورکړل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت سموده وړاندې اعلان کړی وو چې د بګن په ګډون به په ټولو کورمه کې د رسیدلو تاوانونو سروي کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. پولیس وایي وسلوالو تیر شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 500 بلابلو چوکو بریدونه کړی دي. د بنو د پولیسو ویان حنز الله بیگا مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د خوجړي غوریواله او بکاخیلو پر چوکې د لاسي بمونو په مټ بریدونه کړی دي. خو د په وینا د پولیسو د چټکې کاروایۍ له امله څه زیان نه دی رسېدلی او وسلوال تښتېدلی دي. بل پلو د لکی مروت د پولیسو ویان شاید خان مشال لیډو ته ویلي دي چې وسلوالو پر پیزو او ډوډیواله تاڼه برید کړی دی خو د په خبره پولیسو وسلوال په شاتم بولی دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه سن دی ویل شوی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ازادي اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو ایس اے جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمولو لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. دا فرمان چې پرون ناوخته لاسلیک شو هغه ادارې هم په نخښه کوي چې د بیکورۍ او کارګرانو د شخړو د هواري او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. په فرمان کې راغلي دي چې د هرې دولتي ادارې مشر دی د دې امر په اطاعت کې په وو ورځو دننه د مدیریت او بودیجې د دفتر رئیس ته یو راپور اوسپاري او سپیناوی دی وکي چې د یوې حکومتي ادارې کمې برخې یا دندې تر کمې کچې په قانوني توګه اړینې دي. د ازادي اروپا راډیو سمدلاسه په اجرایوي فرمان څخه تبصره نه ده کړې. یو ایس ای جی ایم د امریکا یو خپلواکه دولتي اداره ده چې هر ونې شاوخوا 316 میلیون خلکو ته په نږدې 500 ژبو کې د خبرونو او معلوماتو خپرولو څارنه کوي. د یادونه وړ ده چې په مالی کال 2015 کې یو ایس ای جی ایم د خپلو ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره د 950 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. په دې کې د آزاد اروپا راډیو په ګډون د امریکا غږ، د آزاد آسیا راډیو، د کیوبا د نشریاتو دفتر، د منځني ختیځ د نشریاتو شبکه او د اوپن ټیکنالوژي فنډ په څیر رسنۍ شاملې دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شین نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د سوات په خوازه خیل کې یو ځل بیا خلکو د فوزی کنټرونمنت بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده.
چې دا کنټرونمنت بورډ جوړ شو په دې کې مونږ خپل مرزي باندې هیڅ نشو کولای. کوم کور جوړو د دې کرنل او د دې جرنل په دې کې نو چې یاره مونږ څنګه مونږ له تنه شراکه
د کورمې د بغن خلکو په پیښور کې خپل احتجاجي ناستې د دوام ورکړې دی او حکومت د تاوانونو پوره کولو غوښتنه کړې ده.
بازار د پندرانو ته خپل معایزه ورکړل شي، کوم کورونه ړنګ شوي دي هغه تعمیر دپاره شي، کونه ورکړل شي، مسره واده شوي خو سفري شیامو ته میلاو نه دي شي.
او د تورخم لارې د تړل کېدو له کبله د رنځورانو ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي.
دې کې د ملي اپریشن مریضان شته دی، دا کې د زړه اپریشن شته دی، دا غریبانو دلته عمده هغه باندې راځي چې پاکستان کې مونږ علاج وشي.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځم ګډون به موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې ووري د چې بلوچ وسلوار ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جاپر ایکسپریس يرغمل شوی 244 امنیتي سرتیری وجلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړی دا. بلخوا د پاکستان د فوج د اماډیکو د سانګې مشر په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په دې برید کې 26 مسافر وجل شوی دي. فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې دا اورګاډي ټول مسافر خوشی کړی دي او 33 مشکوک وسلوالې وجلې دي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. پس ورلسم مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوس وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو لپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر ایکسپریس اورګاډي په 12 مارچ لکویټې پیښور ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 33 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 21 مسافر او 4 د ملیشیا سرتیری هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبری غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیخه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل
The total casualties so far are 26.
اول شپږویشت مسافر وژل شوی دی. اوس سوال دار چې آیا دا شمېر لوړېدلی شي؟ نو جواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 345 رغمل شوی مسافر راخلاص کړل شوی دی په هغوی کې 28 ژوبل دي. په وژل شوو شپږویشت مسافرو کې 13 د پوز او ملشې سرتیری وو، 3 د ریلوي او نورو ادارو چارواکي وو، پاتې 15 ملکی کسان وو. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرونو علاوه نور 3 د ملیشیا سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملیشیا سرتیری هم په عملیاتو کې ووژل شو او یو بل د ملیشیا سرتیری په اورګاډي کې فریضه ترسره کوله چې ووژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوسټ 50 مسافر وژلي دي. په خبری غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو په نوم وسلواله جګړه کوي او په خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کیسے کرے۔ دو ضرورت چې دوی دا ټولنه څنګه ویشي، دوی په ټولنه کې څنګه نفرت خوروي، او دغه نفرت بنیاد د پرمختګ نشټوالي او حقوقو وختلو باندې اخی دی۔ د حقوقو لپاره مبارزه پکار ده۔ میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله، ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي، نور کمپرس ګوندونه هم د خپل حقوقو لپاره کار کوي۔ کوچا چې وسله راخسته ده، هغه د خلکو نه بیلول پکار دي، هغه او دوی یو نه دي ګڼل پکار،
ان کو تو مکس نہ کریں۔
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګول چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي، او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروغجن خبرونه خبرول۔ په اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وي چې په خوا په رسنیو کې خبرې شوې وي، خو یو څو نوې خبرې هم پکې وي۔ په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې پخوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کیږي۔ خبري غونډې د ترهګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو، او دا یې په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به په ټول طاقت سره دوام
لري۔
اسلام آباد کې د پی کے پلس پر نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی۔
ریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے۔
ریکوڈیک دا اورگاڑی پٹلائی اور دا چین پاکستان اقتصادی دہلیز پلوئی پروجو کار پیری دن کے دی بلوس وسلوال دا حالاتو نا خبر دی، زکر پا حملوں کے شدت راوست دی دا جعفر ایکسپریس تا حملے نا پس دا ریاست تا سخت عکس العمل امکان وو، او دے خبری ونڈا کے خواہ عکس العمل تا اشارہ وشوا۔ دا حالات به هله حقیقی چې په بلوچستان کې د روزګار، حاکمیت او حقوقو مسلې حل شي، خو دستی د ستونزو هواریدل په نظر نه
راځي۔ دایږي جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔
په اسلام آباد کې د ایوی سړینیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه له تیر کال راسه د بلوچ وسلوالو حمله ډېرې زیاتې شوې دي۔ تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کوټې د اورګاډي په تمځای کې شپږ کسان وژل شوي او 25 ژوبل شوي وو۔ د غشان په تیر اگست کې هم بلوچ وسلوالو په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي وو۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ۔
د خیبر پختونخوا د سواد په خوځ خیل کې یو ځل بیا خلکو د فوزی کنټرونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده۔ دوی پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په یو جماعت کې راغونډ شوي وو۔ د صوبې پر حکومت یې له دې خبره نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د فوزی چوڼې او کین اجازه ورکړې ده۔ بلخوا چارواکی وایي چې د دې منظوري په کال 2015 کې ورکړل شوی وو، او د دې مرام د سیمې امنیت ټینګول دي۔ نور تفصیل له منګوري نیاز احمد خان را کوي۔
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سواد ځمکه لګې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي، او په دغه د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی۔ د خوازخیلې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمې کې ویل چې کنټرولمنت بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي۔
دا د خپل یو حکومت جوړول دي، ته به د لارې واک پستا نه یې، د اجرې واک پستا نه یې، د جماعت واک پستا نه یې، د بچی واک پستا نه یې، د میلما واک پستا نه یې، دتلو دتلو واک پستا نه یې، ستا چې کم دغه دی دا زمنګ زیتون دی، دا باختی چې کم دی چې د دې له زمنګ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه یې۔ په دې باندې به ته سپری نه شي کولای، په دې کې به ته ډیران نه شي دا کولای، ته به خپل کور نه شي جوړولای، ته به خپل بدی نه شي جوړولای، په دې ټول باندې به ټک شي۔ آیا تاسو دې ته تیار یاي؟
د مټي زلمه حمزه رحمان د کنټرولمنت بورډ جوړېدو وروسته قاعده او قانون پاړه ویل چې د اوسیدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونې د پوست په مشر په اختیار کې وي۔
د ټولو نه غټه مسله هغه به کې د پراپرټۍ ده، چې موږ پراپرټۍ کدا موږ خرڅو یا اخلو، نه دا موږ نه په خپل مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپل مرضۍ باندې دا اغستی شو۔ د دې به موږ تپوس کوو هغه چې دغه کین مشر کم جرنیلی یا کم کرنیلی یا کم میجری، داغه نه به موږ تپوس کوو۔ په دې کې بلا اهمه مسله دا ده، زموږ پښتانه رونه چې کله جدا کیږي هر سړی په خپل مرضۍ باندې کور جوړی، اوس چې دا کنټرولمنت بورډ جوړ شو په دې کې موږ په خپل مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی۔ که موږ کور جوړو د دې کرنیل او د دې جرنل پو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ لته نقشه راکړه، ما له هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو۔ په دې کې موږ احتجاج ته هم تیار یو، په دې کې موږ درنو ته هم تیار یو، پدی کہ من ہر قربانی تا تیار
جرگی تا د جمعیت علماء اسلام زئی مشر مفتی اسد اللہ ویل چې د سوات ولست د پاکستان د بقا لپاره په ترهګری کې قربانی ورکړي دلته د پاکستان بیرغ پورته کړي او دا کې ګشت پیر کورنۍ متاثر شوی هو بیا هم حکومت ریس مکی لاندې کوي
زمونږ په لکاو کانال از مګه سینوړی دا منګه د بدمنۍ سره مخ شوی یو من د بدمنۍ ښکار شوی یو زمونږ خپل خپل مشران چې په هغه باندې به ډیری کلی کورونه خېسته او هغه مړه دي شهیدان شو دي اوس چې زمونږ سوال کوو په دې امن باندې زمونږ سپینګیری راغون شو دي لوی راغون شو دي واړه راغون شو دي دا لوی جماعت ډیر لوی جماعت دی بره پچت خلک ناشته په لارو کې خلک دی زمونږ ټول خلک راغون شوی دی او دا سوال کوو په پور امن طریقه باندې کوو او هغه خپل جړا او ویلا درته کوو دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي دا ټول ناشتي د دوسره کېږي چې دوسره فیصله وکړه مونږ ته منو ان ټول منظور ده
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټه جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرول بورډ خبرې کولو اختیار ورکړل شو د ضلع سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرول بورډ جوړولو په اړه جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د قانون مطابق د پوځي چاونې سره سم د کنټرول بورډ یا کین جوړول کېږي او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروری دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا اردن کو سرزو پیخور تا چتا چې د پیخور پر اسلام مخه تا د کوزی کور می د بغن خلکو خپل احتجاجی ناشته تا دوام ورکړي دي دوی مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې خپل کړي جمنی پوره کړي او دوی ته د اوریدلو تاوانونو معاوضه ورکړي د لغی وروسته دا چې د کال 2023 د نومبر په پای کې په کورم کې د فرقی ځین خطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګرو د بغن بازار سوزولې او لوټ کړي وو بل حکومت وایي چې د تاوانونو سروي کوي او د متاثر شو خلکو سره به مرسته کوي نور معلومات غلام غوس راکړي
په پیښور کې د کوزی کورمی د بغن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري دوی د کوزی کورمی په بغن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي
نن بو در نه ترغلی در نه مقصد مو دا سم کوم نقصانات شوی دي نقصانات مو کوغه کړی دي سن می هغه نقصانات او زلا وشي بازار د جوړ کړی شي بازار د پندران ته خپل معایزه ور کړل شي کوم کورن اڑنګ شي دي هغه تعمیر د پاره شي کو نه ور کړل شي مو سره واده شي خو سه پرې شي مو ته ملاو نه دي شي مو دوا مارکیټونه دي یار یو مارکیټ درې منزل او ټول کپڑے نه او د بجلی سامان نه دي نه دا کوټول ار شایلوټ شي دي
په دغه محل د ملک نور الدین په نوم د بغن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي
امور کې پخپله څلور د قانون مواله پخپله ورګه وسولو دوی د پخورونو ته کریانې نه مو ته پرچون د قانون یو کو وطن به داخله شو ټولو تر تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونه په بدیوم دي پرتی ته تاسو کې چې تاسو څنګه دا دی راغلی مو ته خېور دي نه نه راغلی روجا او ریز دا وایس فکر وکا خو مجبورای نه راغلی مجبورای نه دا دی نو چې کنیو روجا یو روجا چوک په ډیر دوی کې په ډیر رقم ته چوک بل ځګینه مته خو مو دینه م په دا دی نو چې مو مجبور یو ملی پیسو مړه دي سړایو دي کوم نه مړه تا ون دي مو غره مو واشوال مو کوم کلی وطن ټول واشوال پوځا کنه او وسه مته شمو ور کی ویلوړي وسه ور کی موسیدو پوځا کنه سمو د کوم د پریشان مریشان توسي گواہی د پمو باند کای دا زور ظلم دی تای ما کو ته کوم ور سره وشغه خاص وشوالو
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بغن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي خولدې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهات د روستۍ امن لوزنامه پرانا کې په کورم کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړی دي او د کوزی کورمی د بغن او د کورمی د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي د کوزی کورمی په بغان کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهات د کمشنر په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې و، او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورمه کې په پرقیس تاو تریخوالی کې په بغان بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولې شوی و، او د دریو سو نه زیات کورونه هم زیانمن شوی و. د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی و. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د بغن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه، او د هغه خبرپاڼې تر مخه د بغن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 480 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه، خو د هغې وروستو تر دې دمه یوازې د شوي زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې څه پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. اوریدونکو سرزو تورخم ته چرته چې د فروری د 18مې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنز لاره تړلې پرته ده، که څه هم د دواړو خواوو قبایلي مشرانو د دې ستونزې د هواري لپاره جرګې کړي دي، خو تر اوسه پورې څه حل نه دی موندلی. د دې لارې تړل کېدو که یو خوا تجارت اغیزمن کړی دی، نو بل خوا د ایمبولنسونو او ټیکسي ډرایورانو ته هم لوی مالی تاوانونه اړولي دي. بلکم خلک چې پیښور ته د درملنې لپاره راځي، دغې ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری تفصیل راکوي.
د ایمبولنسونو ټیکسي موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوي، نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بیروزګار ناست دي.
امام چې دلی نه مادو ایمبولنس چلوم، مونږ غټې هم دغه ذریعه ده، ځکه چې دلته کم د ټیکسیانو والا څنګه ته وویل، داسې نور ایمبولنسونو والا ته وویل چې یار دا څیرو څې داسې، بس مونږ دا غواړو چې مونږ له امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولاو شي زر تر زره. داسې مریضان پکې شته، داسې ماشومان هم پکې شته چې هغه خامخوا دلته میاشت کې یو ځل رسی ګردو والا وي، ډایلیسس والا مې پکې چاوړي روړي هم دا بارډر باندې هم دا یو اسرای دو هم دا یو لار دی دوه دی. هر قسم بیماران شته دی کې د ملي آپریشن مریضان شته دی، دا کې دی هرډو آپریشن شته دی، په دا کې هر قسم دا غریبانو دلته هم دا هغه باندې راځي چې یاره پاکستان کې مونږ علاج وشي او خیل علاج وشي.
زمانو محمد عمر دا زده ایمبولانس چلوم د 50 کلونه نه جی، دا خو خپل ګاډه نه دی، دا خو په مزدوري باندې پټره باندې پرسنټیج باندې خبره ده، تنخم نشته ځکه چې باز غریبی دا چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوی د تورخم د باندې. دوسرا خو زمو په کار باندې ډیر اثر پریوته دی، اکثر لا تورخم نه مریضان براغل د دی خلکو کار بم کې دو، د تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دو، نو بهرحال لا پیل حل په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زمونږ په کاروبار ما مزدوري ډیر اثر پریوته دی.
تورخم دروازه د فبروري په 18مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی له دې کاره ډډه وکړي. افغان لور ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی، او پاکستان بے جوازه د تورخم دروازه بنده کړي. د تورخم د کشاله لامل په 13 ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشاله د هواري لپاره د مارچ په 9مه نیټه د دواړو خواوو قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې، او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوې چې په تورخم کې به اوربند وي او دواړو خواوو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفري نقطه کې د په نوو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې وربند دی په نوو تاسیساتو کار ودرول شوی، او دواړو خواوو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغه جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي، او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواوو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې کوم خلکو چې سولر یا شمسیانې لګولې دي او وابډا بترې وړاندې یو یونټ په 20 روپۍ خسته اوس د نوې پریکړې نروستو با دغه یو یونټ په 10 روپۍ خستل کیږي. دا خبره د بجلی وفاقي وزیر پرون پر ایکس په یو بیان کې کړې ده. د دې نروستو د شمسیانو روزګار کوونکو کارونکو د حکومت په دې پریکړه باندې خفګان ښودلې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د پاکستان د بجلی او توانای وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسۍ کې بدلون راوستي دي. هغه صارفین څوک چې د وابډې پر ځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په وابډا په 20 روپۍ یونټ خرڅوي، حکومت وايي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د وابډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کوم چې د 30 روپۍ نه تر 60 روپۍ پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرینګ لګول والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دی. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرینګ والے نظام لګولې دی.
دی اوس لکه چې کله د لون د پاره اپلای کین نو غلون دی د ایم ایف نه اخلی نو پدی کی اغی درې شزونه باندې اغی ټارګټی بجلی پېټرول کرود اویل او ګیس پاری ته پتا چې زمنګ پد پیسې پد درې شزونه کې روزي نوز د بجلی استعمال پدی تیر سیزن کې تقریبا 7000 میگا واټ بجلی استعمال شوی چې پاکستان په تاریخ کې ټو نه کم بجلی استعمال شوی. لکه مطلب دی جی سی این جی ان شو پېټرول پمپ شو ټول خلک د میټینګ طرف تلار نو اوس په حکومت دی باندې پریشان اچي را خلک بسنګ لګل دی بزړونه څنګه ماتو چې را دی نت میټینګ نه ووري بجلی استعمال زیات کړي نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت ته فائدہ نه کوي. دا غیر وجه دی کوشش شو دا کې چې رمنګا دا نیٹ میٹرنگ په ستریقه باندې یا سٹاپ کو یا ودرو یا ولا پالیسی دا سی کو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزي.
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولی نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولس ته ناغز منشي. ولی په دې باب له د بجلی او توانای افاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15 په خپل ایکس چروان دی ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتر وګړو پکې ګټوي او نوی پالیسی کې هم د چتاون نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یونټ میټرنګ والا ته په 13 میاشتې کې پوره کېدل نو اوس به ورته په 3 کالو کې کیږي، ځکه اوس به تر یونټ 2 د 20 پر ځای 15 روپۍ اخلي. لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن هم یو گٹاور سرمایہ کاری دا. مخکې هم وو خوڑان دی با کال یو نیم کې تاسو خپل سرمایه لگول پیسې واپس کې دی د یونٹ ته خرصول په شکل کې اوس به تاسو دا په درو سلور کال کې ملایويږي او موجوده نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی څوک چې په وابډا یونٹ خرصوي دا غي په کنټریکټ کې هیڅ بدلون لانه دی شوی او چې دا کنټریکټ ختم شي نو بیا به په نوې قانون لاګو کیږي او دا راتلونکي کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپۍ یونټ دی. نوموړی وایي چې دا وخت 2,03,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه مونږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې مونږ دا یونټ اخلو نو دا د ولس ته ټیکس نه ورکول کیږي او د دوی بوج مونږ په باقی شوخه 3 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسن لري او زیاتره د درمیانی او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي. ولی نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلک نه لګوي، بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي. عامو چې کوم په 20 روپۍ یونټ وین اخلو نو دا په هغه 3 کروڑ وګړو باندې مونږ د کال سباندې یو نیم سل ارب روپۍ بوج اچو. دی وای چې کوم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي یعنی په وابډا واپس یونټ نه خرڅوي هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال لرو دوه غیر دن کوم دغه سره د روان خبرونه نیمه تا ور رسیدلیو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبر نو ور بلوچ فستوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جاپر ایکسپریس یرغمل شوي 214 امنیتی سرتیری وجلې دي. بلخوا د پاکستان فوز ویلی دي چې په دې برید کې شپږ ویش مسافر او درې دیرش وستوال وجل شوي دي. په خپلواکه توګه د دواړو خواوو د اداو سپیناوي نشي کېدی. د سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د فوزي کنټونمنت بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. پرون د جمعې لمانځنه وروسته په شبي دې جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ او د کنټونمنت جوړېدو پر ضد یې شعارونه ورکړل. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دا کار د سیمې د امنیت لپاره کوي. په پیښور کې پر احتجاج ناس د کورمې د بګن خلک وایي چې حکومت دې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي او د دوی د بازارونو او دکانونو او کورونو تاوان نه دی پوره کی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلې زیان سروي کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. پولیس وایي وسلوالو تیر شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 15 بیلابیلو چوکیو بریدونه کړي دي خو څه ځاني تاوان نه دی رسولی او وسلوال په تیښته مجبور شوي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF د 2 اربع ډالرو د تمدید شوی فند اسانتیا لومړی بیا کتنه بشپړه کړې ده. IMF پرون په خبر شوی اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د لګښتونو کنټرول او په ځانګړي توګه د پرمختیايي پروګرام لارې د مالی اهدافو ساتلو ته ژمن دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آزاد اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو USAGM په ګډون د وو وفاقي دارو د رقمور لپاره یو اگزیکټیو آرډر لاسلیک کړل. اوردونکو دا مهم خبرونه اوس یو شمیر سیمایزو او نړیوالو چارو باندې راپورنه لرو. دار ته وړاندې کوو د چین، روسیې او ایران استازیو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزي غونډې په پای کې پر ایران او واشنگتن د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړو چې د ایران د ایټمی تړون په باره کې د بیلابیل خواوی بیا مذاکرات وکړي. تفصیل په دغه راپور کې
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیې او ایران استازیو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگتن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه شوي دي. روانه اونۍ دغه درویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې پورز د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشر په لومړي دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی وو او پکې راغلی وو چې یورانیم به له بي مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه وو چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننۍ غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همشخی سیات شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبه او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ پام په یوکرین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو اترو لور ته و، د منځنۍ آسیا دوو هیوادونو په خاموشۍ سره کار وکړ او سرحدي شخړې هواره کړه. دا خبرې اسانه نه وي او یوازې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې. په دې کار سره دواړو هیوادونو د تیرو وختونو ترخه هیر کړي او پر وړاندې د تګ هوډ څرګند کړی دی. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی دی. دلته مهم ټکی اور
پراپور کې راغلی چې دا یو تاریخي لوزنامه ده او دغه وجه دا چې درې کال وړاندې د دې سرحد نیمایي نه یوازې لانجمنو بلکې په کال 2020 او 2022 کې دغلته خونړې جګړې شوې دي او دواړو خواو ته پکې ګنډش مېر خلک وجل شوې دي. سو ونه وروستو چې کله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب د شخړې د هواري لپاره غونډه کېده نو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه قرغیزستاني سیال سودیر جاپروب یو بلتا لاس هم ورنکه. خو د مارچ په 12 چې کلا امام علي رحمان د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید نو خپل کوربا ورلا درې ځلا غېږی ورکړي او د دودیزو نساګرو او موسیقارانو لخوا ورته هرکلی ویل شو. بل ورځ ورپسې دواړو مشرانو تړون لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوا سرحدي لارې سلور کال وروستو د لومړي ځل لپاره بیا پرانستل شوې. د کال 2020 څخه مخکې په پوله پیخې تر ډیره د ټیټی کچې شخړې وې. پله دغه وروستو پکې د درنو توپخانو او ډرون الوتکو کارولو د شخړه خونړې کړه او دواړو خواو ته درنه مرګ جوړلا واړوله. په کال 2022 کې سرحدي شخړې له 1,00,000 څخه ډیر خلک بے کور کړل او د بشري حقوقو د سار ډلې په خپل راپور کې د دواړو خواو لخوا د جګړې د قوانینو څخه جدي سرغړونې په ګوته کړې. دا سرکاري چې دواړو خواو ته د جګړې په نتیجه کې شوې بربادي د سیمې د دوو بېوزله هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو هڅونه وا، خو دا هر څه آسان نه وو. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې او پاتې پلونه لارې او جوړښتونه به دواړه هیوادونه په شریکه کاروي. په راپور کې راغلی چې د پارلیمان لخوا د تړون د منځوري لپاره به لوړاندې هڅه کیږي چې مخالف اوازونه خاموش کړل شي. داسې وړاندې هم شوې دي لکه په کال 2022 کې د ازبکستان سره د نظری پلوه لګ جنجالي سرحدي معاملې سره مخالفت د جاپاروب رژیم لپاره لومړی اصلي ننګونه وه. د دې په جواب کې حکومت په پریکند توګه استبدادي بڼه خپل کړه. په لزګونو کسان ونیول شول او مخالفت یو سره کرخه وګرځول شو. بلور ته په تاجکستان کې د واکبن رحمان کورنۍ ته د خلکو لخوا د سرحدي تړون مخالفت ناممکن ښکاري ځکه چې هلته په تیرو لسیزو کې سیاسي مخالفت په بشپړه توګه لمینځه تللې ده. د راپور تر مخه کچري په مرکزی آسیا کې د استبداد جوړوالي یو رجحان دی نو د هیوادونو ترمنځ د بهرنۍ مرستې بغیر زیاتېدونکې همکاري یو مثبت کار دی. دا به په راتلونکي کې ولیدل شي چې دواړه هیوادونه به په سرحدي سیمو کې د اوبو لارو او پلونو نورې لانجې څنګه هواري، خو د ستونزو د هواري نیت موجود دی او د دواړو هیوادونو د دښمنانو څخه په ملګرو د بدلېدو عمل به د مارچ په 1 د تاجکستان په خوجند ښار کې د ازبکستان سره په یو بېساري درې اړخیزه سرمشریزه کې نور هم پیاوړی شي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي
د خبریالانو نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان له ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په یو بیان کې زیاته کړې ده چې دا شاوخوا 200 خبریالان د نورو سترسنګ اوس له مالی مشکلاتو سره هم مخ شوي دي. د خبریالانو مشال لیدو ته ویلي دي چې د خپل برخلیک پاړه ډیر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې دا خبریالان او په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته راوتلی وو چې نور هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پایه دې له پاکستانه اوزي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاته وی چې د 2021 کال د اگست لمیاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.8 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي رادیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوي دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغاني خبريالې فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغي ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان ترڅنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپل ستونزو شکایت کړی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر وسه 9000 زیات ویډیوګانې خبرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو سر اردو اسلام آباد تا چرتے چپ قومی اسمبلی کے حکومتی او مخالف و گندن غوڑو پہواد کے پ روان و نام نے تود بحث نہ کھڑی دی. دا تحریک انصاف غڑی شیر افضل مروت پارلیمان تو ویری دی چ حکومت طرح گرے جنگ کی ناکام شوے دے او باید د فوز مشران پارلیمان تراوبرل شی چترے پختنے وش. پس سینیٹ کے عمدہ عوامی نیشنل گن سینیٹر عمر فاروق ویری دی چ بلوچستان کے دا امنیت وضع ډېره خرابه ده او دا د حکومت او ادارو ناکامي ښایي. په دغه اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پاپکټ کې د بلوچستان لیبریشن آرمی لخوا د سورلو ریل ګاډي محاصره کولو پیښې باندې په پارلیمان کې توده بحثونه دوامدار دي. دا زیارت پر ورځ د قومي اسمبلی غړي شیر افضل مروت په استخباراتي او امنیتي ادارو او په مرکزی حکومت د ترګرې ضد جنگ کې د ناکامۍ تورونه ولګول او د دوی په پالیسو سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې باید یاد ادارې خپل کار په صحیح ډول وکړي، کني دا ډول پیښې به بیا هم راتلونکي کې کیږي او وايي داسې پیښې ورستو په پارلیمان کې تش قراردادونه باندې هیڅ نه کیږي.
پیش کرتے رہیں گے، مذمت ہی کرتے رہیں گے آنے والے واقعات کے لیے. کیا ہم نے اس میں ایک فکر نہیں ہٹ کر سکتے کہ جو فورسز ہیں دے شیل ری
ہر وقت بدا قرار دا دونوں اڑان دے گو اور مذمت بکو راتلون کی کدے دا سے پی خود مخنوی دا پارا آیا مونگا یو جملہ نشو زیادتا والے چکم امنیتی قوتو ندی دوی بر راتلون کی کے دا سے بدو پی خودا اڑان دے نچم تو برابر ہوئی دکا چدا پا بیا ہم کے گی دلتا حکومتی مشنری دا گیدر دا چکلا تازو پل فرائز پا سی تو کا او چم توالی او اہلیت نہ ادا کوئے نو در ریاست او عوام بدا تماشا او دا تبای بیا ہم کیگی مون خو استخباراتی اداری سیاستدانان پس لگولی دی دا بڑی رخوا کنن یو سنجیده حسا شوی او دا پاوز طول مشران مدل تراغوختی و دا دو میشت دا پارا خو تاسو پارل سی جوڑوی کل رد الفساد کل ضرب عذب دی آپریشنونو مختص نتیجی را کردی ناکام دی ناکام دی دا ترگری پر ضد زمون جنگ هیچ کامیابی نشتا دی.
تغدل پر سینٹ کے ہم دا عوامی نیشنل گن سینیٹر عمر فاروق ویل بلوچستان کے حالات دا اوسنا دا اویا کال راسے خراب دی دا سیاست دانان پوس کی حل تحس نوی باید دا دی ذمہ وارنا پختن وکلی شی.
ہم نے پچھلے 15-20 سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے وہاں بیٹھے ہو.
مونگ حالتا تیر و پنزل سو شلو کلونو رائی سے ایف سی کے نولی دا نو کم از کم چی آئی جی ایف سی رو گاڑو چی تاسو حالتا ستا ناستی ہے حالتا دارونا پختنا پکار دا چی کور کمانڈر سے تاسو راشے مونگ لتفصیل راکھلے چی دا بلوچستان ولی تاسو دلاسا وزی بلوچان خو پاکستان تسلیم کرده و اگوی خو دا پاکستان برخا جوڑ شو نن اگوی ولی پا غرونو کی ناستی او دا پاکستان مخالفت کوی دا دی زموار تن چی ترسو تاسو نا رو باسی دا چال وجه چی دا خلق پا غرونو کی ناستی او دا سشوی دی ترغی بلوچستان سا چی پاکستان هم نشی ٹکی دای
وہاں بیٹھے اور کون سا وہ کام ہوا ہے تب تک آپ کا بلوچستان تو کیا ہے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا.
نوڑ جاتوی حل ته سیاسی حکومتونه په خوارا سے بیوا کدی ولی پدې بابله د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په قومي سملا کې په جواب کې په مخالف ګوندونو سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د پوسټ کردار نستای او وايي د جعفر ایکسپریس پیخه ډیره په خو طریقه امنیتی ځواکونو سر تر رسولې ده او د ترګره په چنګ غټه بریا وبللا.
دہشتگردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس میں یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جس کے اوپر
دا طرح گرے پزد زموچے کم جنگ دے پہاوی کے دا یو غٹا لاستروڑا ندا چپا کم ٹول قام ویڑ کولی شی چمونگ دے جنگ کے که دا غشان پکلک ویرادو سرا ٹول قام پل پوز سرا ولاڑیو او کچھر مونگ دا یو ڈل پہیس نیو نمونگ با پرمختگ نشو کولی.
من حیصل ایک برادری اتنی کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
وجہ صرف پٹرول سیاسی گندن آگ وکڑو چرت رہ گرے پدے مہم موضوع ٹول یو موٹی شی دا مخالف اڈل تورنا او بیا حکومت سپیناوی نو شرم کی پدے بابلا سنظر لری پاکستان کے واشنگٹن پوسٹ رسپان سارا کارکون کے خبریال او شرم کی حق نواز پدے بابلا وائی
پاکستان کے پیخ اوشی نو دا پیخ نا پس پس غندن شروع شی او بیا خاموشی شی صدا سے اغا مستقل یو حل یا تگلار ما تنخکاری که دا بلوچستان دا پیخ چکم رامنستا شو دا غی نا پس منگ ګورو چې خلک لګیا دي خبره کوي، خو په دې باندې تر اوسه پورې خاموشي ده چې دې ناکامۍ ذمہ دار سوکتی تګلار سره د بلوچستان چې کومه مسله ده، هغه مسلې وجوهات سری ده، حل لار سره د خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبانو تر طرف نه کوم استون زړه ده، هغه حل لار سره او یا د دې مخنیوي بسنګ کیږي تمنګه قامي صدا سي پاليسي ماته مخ ته نخ کاری. تر اوسه پر دومره مهمه مسله باندې نه د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشو، نه د پارلمان په ګډه باندې غونډه وشو.
په دې باب لپاره پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پاکوټه کې یو اعلی پای غونډه ته د مارچ په 13 ویلي چې هوا تر هغه وخت پورې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه ترګرې غوښ لمنځه نه وړل شي او د یاد اورګاډي د تختونې په سیر د ترګرېز پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول غوښتنه هم وکړه. دوی زیاته کړه چې پاکستان تر هغه پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان پرمختګ د هیواد نورو صوبو سره یو برابر نکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوردونکو سرزو د افغانستان خوستا چرته چې پرون د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو لخوا د یاد ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو ویډیا درمل نه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتیایي کیمپ کې د سلګونو ناروغانو کتنه او د لیبارټری ټیسټونه وشو. ځایي اوسیدونکو د دې اقدام ستاینه کړې ده، خو نړیوالو مؤسسو او ادارو نه غوښتي دي چې د دې سیمې د روغتیایي ستونزو د هوارولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل لري.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا 1.5 ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو پرمټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامه منتظمین وویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوځ ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته ویل
په دې وړیا کیم کې اګه داخله د جرایي دو اطفال دی، پوستکه دی، ګوشګلون دی، حتی غوخونه دی، حتی لابراتوار پر مختلفی معاینات دا هم موږ ځون سره وړی دي. کوم مریضون چې پوت شو د دې جواب نه کوي چې دلته تدوی نشوي کې دی ته موږ ریفرشټینه ورکو بیا په داخله دی. خوځ په خار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې کده جرایي ضرورت وي، عملیات ضرورت وي، دا بيول ته مجاني کیږي.
د خوځ ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
د سیمریزان موږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري، د عملیاتو پیسې نه لري او ډیر ښه دا سره کام د دې چې هغه د سترګو نظر دی لاس ور کړی دی هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه، د ډاکټرانو نه، د ټول نه غوښتنه کوو چې دا نړۍ و نه دروي نور ولسوالۍ ته مونږ ولسوالۍ ته ډیر جدي پاملرنه وکړي.
سره دې چې په ورسته یو ډول سيزو کې د خوست ولسوالۍ او اولر پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځاځي میدان اوسیدونکو وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته دوا درمل اکمال او په مجهز و وسایل د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه د شمو دغه کلینیک او دکا کلینیک او نور کلینیکونه لګ پراخه شي او لوی شي او د خیر مضبوطی د وغان راشي. ځکه چې د ځاځي میدان ولرس لګ کمزور دي، غریبانان خلک ډیر دي چې کومک مون سره وکشي.
بلوري ته د خوص روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالۍ د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزوري په پام کې دي، خو په دې یو ورځنی روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدرانو ویل
ټول ولسوالۍ ته بسخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی کوم چې په سرحد کې پرتی وي چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو پولیس کې مشکلات لري.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوردونکو مشال لیډو ته وګورئ، اوسم وخت د روجي د میاشتې د ځنګړې لړۍ نن به تاسو ووري چې له شریف علاوه له دینی سره سره د دنیاوي او عصري علومو زده کړې ولې مهمه او لازمی دي. دا موضوع راته مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روخانوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یورور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به د سترګبانی ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړی دي او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لار خوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي، په دې خاطر انسانیت تر لګل شو دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایز انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د تر لاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم تر لاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عزوجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا غنه دا امتحان و نه غسته چې تبا مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسی، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا غنه دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده، ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عزوجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه، نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عزوجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمنګ په مرسته او زمنګ د وحی مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود و دشتم لمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نا زمنګ د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګ د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عزوجل خورا غلی دا. او د داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عزوجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړول. نو الله عزوجل دا غ صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومی کې چې فوزی علوم تر لاسه کول دا هم د الله عزوجل، او دفاعی امور تر لاسه کول دا هم د الله عزوجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علیه السلام او د عظیم پیغمبر وارث ګرځیدل شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او زواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي زواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دي، دا لازمی او ضروری دي. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او دا غزواک باید ډیر
جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسختن له نه تر لسو،